د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې ز بوريوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کله وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه نجیب عامر دی او راځي چې وورو چې په دې خبرونه کې نجیب عامر لچا سره خبرې کړي یا د چا پر شاعري باندې ژغېدلې دي. نو د هم تاسو او د هم د مشال رادیو ځانګړي او خوندور خبرونه شپېلې.
شپېلې اونیزا ادبي خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق یرغل سره خبرې کوو. یرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلي اوسیدونکی او د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولسته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپل شاعري خپروي. یرغل وای چې موسیقي نشتا، سندرې او ګډا نشتا. چې موسیقي نشتا، سندرې او ګډا نشتا، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشتا. مانا اکثر پکې ورکی وي د پخو چپلکې. مانا اکثر پکې ورکی وي د پخو چپلکې. دا چا ویل چې د جماعت تک کې ګناه نشته. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. د خلکو سترګو کې د اوښکو چینې وچشولې. دا وخت حاکم صحیح لګیا دی چې ژړا نشته. پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ. پښتانه زکه دی اخته په تیاری د دوزخ. چې جنتونو کې جګړه نشته، خکنزا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. چې اجازه پکې د خزو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پناه يرغله. که د دنیا لسترګو مونږ یو پناه يرغله. دا خو نه ده د منلو چې الله نشته. چه موسیقی نشتا، سندره او گدا نشتا، وطن د مړی پر رقم ده پکې سا نشتا. د دې شیرونو لیکونکې او ځوان فرهنګي انور الحق یرغل را سره د واتس اپ په لیک ملګری شو. یرغل صاحب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسې عامر صاحب. سلامونه تا ته د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان مریدونکو ته. خدای پاک دې تاسو ښه لري. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو د خپل قیمتي ژوند څو شېبې زموږ په نامه کړلې. ډیره مننه. کور مو ودان.
خوشاله اوسه. ډیره مننه. زم خوښ یم.
ډیره مننه. یرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څانګو کې کار کړی دی او ډیر کار مو کړی دی. کوم یو مو د خوښي ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور همداسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله او عملا اخته و پکې کار کاوه. زمون په کور کې مجلې لیکل کېدې، کمپوز کېدې، ډیزاین کېدې، او بیا لدې ځایه تلې کوز وطن کې چاپېدې او بیا بیرته دلته راتلې خپرېدې. نو ما به دغه کوم مطالب او دغه کوم مواد چې به دې مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لوري، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو له همدې وجه زما مخه له دواړو برخو سره، ژورنالیزم او ادبیات چې تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغسې زما اړیکه وشوه او تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کوم یو دې د خوښې وړ دي یا کوم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب دی لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کوم یو خوښ دی که نه، یعنی کوم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلی دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څه ګڼئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بلې، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کومه د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره وي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره وي کنه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړی ده، بیا همدلته ریپورټ لیکل هم شروع کړی دي، دا د اونیزو ناستو ریپورټونه عملا دوی بیا ورسره شاعري هم کوي. او هغه هغه خو سره بیل دي په اصطلاح، هغه لارې تقریبا سره بیل دي. مخکې دې یاده کړه چې ادبیات خو داسې دي چې هغې کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغه حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسي ژبه به بیا وړاندې کوي کنه. نو هغې کې بیا خیال او هنر او دا مسایل داسې ډېر نه ځای کېږي. خو هغه د تړاو هغه ما په دې وویلې چې د شاعر هم ډېره مخه د رسنیو سره وي او د ژورنالیست هم ډېره مخه رسنیو سره وي. او دلیل همدا دی کنه، موږ تاسې ګورو ته خپل هم شاعر یې عامر صاحب او دغه د ژورنالیست هم دی، رسنیو معتبره رسنۍ کې کار کوي کنه. دا ډول زموږ استاذ ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغسې ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي. نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره هم. او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلی یاسته، نو بیا راته دا وایي چې تاسو په راډیو او ټلویزیون کې ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زنګ مشرور انجینر فضل هادی فضلیار هغه وخت مینې مجلې کتون کې ډلې غړی، او ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینه مجله به ما وغه ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې. له هغې وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. هغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپل د زما کور هم ما ته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان وو، هماغه وخت عملا فعال په رسنیو کې. نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه پایلو بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما وه، ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې منکا او زمونږ انجینر صاحب چې هغه لږ نور مصروفیتونه یې لاره، دا برخه موږ پر مخ بیوله بیا د همدې نړۍ له وجې دلته یو د ختیځ په سطحه داسې په هغې وخت کې لویه رسنۍ چې وه شرق راډیو تلویزیون و نو دوی د شایق په نامه یوه اونیزه لرله هغې کې به زما مطالب او شعرونه خپرېدل بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په اونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي ته ولې نه راځې راډیو ټلویزیون ته نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زه غواړم چې راشم که نه نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدو دې مسایلو ته چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی که نه هغه په اول هرې هغه سړی باوري و غالب صاحب د خدای وبخي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم مازدیګرنۍ خپرونه وه وی چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه که وی چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه شی کوي نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه بیا به خبرې وکړو دلته چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شومه تلویزیون سره هم شومه په لومړیو کې ادبي خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شومه بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته هم بیا سره هغه شو نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره ده ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون او هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به م ورسره کوم
صحیح مننه او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې زه درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نوو ادبانو یا د معاصرو ادیبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دی راډیو ګانې دي یا تلویزیون دي دوی ورنه تاسو څنګه بوله
وخنه ونډه لري ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس داسې خلک به وي چې مثلا صاحب فیسبوک پهنه ما ولید داسې خلک و چې په اول ځل یې زما عکس او شعر ولیدل او ولوستل یا ډېر لر و بر افغانان دي دغه اوس به ستا د خپرونې له برکته یا ستاسې د مایک به زما غږ اوري زما له نوم سره به اشنا کېږي زما د خبرو سره زما له کار سره زما له شعرونو سره به اشنا کېږي تقریبا که درته ووایم اتیا سلنه برخه لري اوس موږ ډېر ښه شاعران لرو په لرو پرتو سیمو کې ډېر ښه ښه شعرونه لیکي خو دا چې رسنیو ته لاسرسی نه لري نه ته پېژنې نه بل څوک پېژنې هغه موږ ورسره داسې یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا پسې ښار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي نو رسنۍ خو ډېره زیاته ونډه لري په دې برخه کې رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار یې مور یې دغسې یو 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 رول لري رسنۍ
صحیح ډیره مننه انور الحق یارغل صاحب را سره اوسه
چلو
دا مشال رادیو د تاسې ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نوې کته سو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړي نو راتلې شي د مشال رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې پوسټ شي ول ته کمنټ کولای شي زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شي ول ته ملګرو کمنټونه پری خیم دي ک نور ملګریم راتل غواړي نو راتلې شي غو زمنګ خبرونه د مشال رادیو پر ویب پاڼه باندې اوریدل شي او د موبایل اپ لاره هم مونږ اوریدل شي يرغل سي تاسو نه به یو شعر واورو د خبرونې په دې برخه کې ک تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپل شاعري ډیر په خوږ انداز کې خبروي اوریدونکو خو تاسو نه شیلې د خپل تاسو په ویډیو بڑا باندې خبروي خو دلته بس تاسو غږ واوري او شعر به مو واوري
مننه په دواړو سترګو امستر زه یو غزل درته وایم ډیر نوې ام نه ده خو دې یو کې تاسو د اوریدونکو خوښ شي
خوند به وکړي
هغه د سده چې کانې یې لوی غر در نه جوړیږي
اها
یا پختونه خلخ کر در نه جوړیږي
ډیر
ته خو خيار ماشوم مو وجنی ورتوای کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي
اها ډیر
په محفل کې چې زخ کلی ته ډیر ګورم نو ملګری وای شر در نه جوړیږي
ډیر
او د مکتب زړی او خامې ودانۍ ته، د مکتب زړی او خامې ودانۍ ته چیرې ورش سره زر در نه جوړیږي.
ډیر ښه.
او یا د کونډې او مزدوري خزه زویا،
واه،
یا د کونډې او مزدوري خزه زویا، که خواري وکړي رهبر در نه جوړیږي.
ډیر ښه.
او خکلیا ما ته به په مینه نه راګوري، خکلیا ما ته به په مینه نه راګوري، بیا زما د زړګي سره در نه جوړیږي.
ها ها، ډیر ښه.
ډیر مننه. او ويرغله د ملا سړی بچي، ويرغله د ملا سړی بچي، مایکدی تزیلو فردر نه جوړیږي.
ډیر ښه، ډیر ښه.
مایکدی تزیلو فردر نه جوړیږي. مننه.
ډیر یرغل صاحب انور الحق یرغل چې خپل خسته غزل په خپل خواګانداس کې تاسو ته وړاندې ک، دا غو یو بل غزل زما سره په لاس کې دی. او غوای چې ګرمي شي سپینه غاړه د لمده شي، چې ګرمي شي سپینه غاړه د لمده شي، غواړم خوله مې دی په دې شاتو خواګه شي. د مظلومو لهډونو جوړه شوې، د مظلومو لهډونو جوړه شوې، را چپه د خانانو دا بنگله شي. چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، چې په کومه شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، نو ښکلا یې سبایي ته یو په دوه شي. محبت په سره تنور کې زندگی ده، محبت په سره تنور کې زندگی ده، د سړی په کې بدله قواره شي. زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی خو په ټوپک بدرنګ کیږي، زندگی په کتابونو خایسته شي. مسلمانا چې ته خخشې پکې والی، مسلمانا چې ته خخشې پکې والی، له اغزیو ډکه هاغه هدیره شي. چې جانان د غې کېونې سي یرغله، چې جانان د غې کېونې سي یرغله، نو سړی له په ژوند کې لږ دمه شي. یرغل صاحب چې په ننګرهار کې و، نو په ادبي بهیرونو کې به دمه کېده، د هغوی سره به ناسته پاسته کوله، نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله، د کومو غړی وی؟
عامر صاحب، تقریبا داسې دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده، همدومره وخت کېږي چې زما د ادبیاتو ژورنالیزم سره اړیکه کم شوې ده. نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و، د ننګرهار ادبي بهیر په نامه باندې دلته یو ادبي بهیر و چې د ډیری لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتله. دا څه وخت به د دوشنبې په ماسپښین پیلېده، د دوو بجو شاوخوا او ماښام ازانو سره به پای ته رسېده، بیا جمعګي شو. نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله، استاد صمیم به راتله، استاد ابراهیم امکار به راته، استاد ازمون استاد به راته، دغسې نور د همدغه د ختیځ زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا به راتله، نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته. نو زه ډېر کوچنی وم، دلته به زه راتلم. بیا قرار قرار ما تقریبا همدې خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړو، له هغو سره زما د همدې بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه. بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو تر منځ اختلافات پکې را پیدا شو، له بده بخته هغه بهیر پای ته ورسېد، ړنګ شو. بیا د مشرانو د اختلافاتو د وجې چې دا بهیر پای ته ورسېد، بیا مونږ کېناستو، مونږ ځوانان کېناستو، ارشاد رغان صاحب و، زه وم، خالد سنګر و، دغسې نور ځوانان ملګري و. مونږ وی چې مشرانو د ستونزو د وجه یا د هغوی د اختلافاتو د وجه دا شیړنګ شو، راځئ مونږ ځوانان ولې یو بهیر را پیل نه کړو. بیخي دا جرأت هم کوو چې مشرانو ته وایو مونږ خپله یې را پیلوو، که خپله کوم مشر راته نو هغه به راځي، دا احترام به کوو، قدر به کوو. نو بیا جلال کوټ ادبي خوځښت مونږ رامنځته کړو، جلال کوٹ ادبی خوځښت روانو بے سمیم صاحب نور دسی مخلص مشران باور تراتلو بے ځین استادان دښمنی واخیسته مونږ سره دیخی وی چی دوی ولې دسې کار وک. نو بیا ځینې هغه په ساده اصطلاح به ووایم تخریب شروع شو، بیا تر څنګ هغه ختیځ ادبي بهیر پرانیسته، د هغو ځینو مشرانو لاسو په کې. بیا چې ختیځ ادبي بهیر پرانیسته، استاد صمیم او یو شمېر ملګرو په مشوره وی چې مثلا د جمعې ورځ تاسې ناستې کوئ، غونډې کوئ، ختیځ ادبي بهیر هم کوي، نو داسې کار وکړئ. تاسې خیر دی، زما تاسې نه دا هیله ده او تاسې کې زه دا حوصله ګورم چې تاسې زما خبره ومنئ، یو دا وخت بدل کوي چې هغه رانشي، ټکر رانشي. نو بیا بیخي مونږ ورسره حتی دا ومنله چې په اونۍ کې چې یو ځای کې یو بهیر وي، اړتیا نشته چې بل ځای کې هم یو بهیر رامنځته شي. مونږ دا خپلې ناستې میاشتنۍ کړې، بیا به د میاشتې لوی لوی ناستې کولې، په کتابونو به مخکتنې را جوړولې، او دغسې نور لیکوال او حقدار خلک به مستایل منځغونډې به هم ورته را جوړولې. نو ها هو همدغسې دغه ملګري چې سره خواره واره شو، څوک یو هېواد څوک بل هېواد ته لاړ، نو زمونږ ناستې هغه شوې. بیا هغه شو ختیځه ادبي بهیر و، خیال ادبي بهیر و، دغسې نور ادبي بهیرونه وو چې دا د تر تر ډیره پورې زمونږ ورسره اړیکې وې، ناصفات وې، ورتګونه وو، مشاعرې وې. نو دا کیسه دا تروسم هلته روانه ده، خدای دې روانه لري.
صحیح تاثیر ته وایي یرغل صاحب چې کله هم داسې اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي، نو دا خو یو ښه کار د پاره یو رقم اختلاف ته کنن، خو ګټه خو لري کنه، تاوان لري د کار.
زه وایم عامر صاحب ښه ده چې بهیرونه ډېر شي، خو زه وایم که داسې په فاصله کې ډېر شي، مثلا یو شاعر دی د یوې ولسوالۍ نه ښار ته نه شي راتلی، کابل ته نږدې یو بهیر او هغه شاعران ورشي، دا ډېر ښه هغه د فیصله یو پونتون او مکتب غوندې حیثیت لري دا ادبي بهیرونه. مونږ او تاسې او دا مشران اکثر هم د بهیرونو روزلي دي، خو خبره داسې ده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړېدل په ډېر یو وړوکي ښار کې، دا بیا دلته د لیکوالو ترمنځ، د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي، دا بیا دوی د یو بل ټولو انرژي د یو بل په تخریب کې تېروي، د یو بل پښې وهي. نو زما په نظر که مثلا په جلال آباد ښار کې یو بهیر یو وخت او دا تالار ټول ډکي د ملګرو نه، دا به خوند وکړي، او که دوه یو ځای کې ناست وي، دوه بل ځای کې ناست وي، دوه بل ځای کې، او یو بل په خپل شعرونه وروري، دا به ښه وي. زه نه پوهېږم قضاوت تاسو سره، خو زه وایم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شاعران دا تالار ډکي، او هر اونۍ دغسې غونډه، یو بېلابېل نظریات وي، بېلابېلې خبرې، دا به زه وایم زما ادب لپاره به ښه وي، د شعر لپاره، د کیسې لپاره، د نثر لپاره.
صحیح. او په دې ادبي بهیرونو کې چې کله نوي ځوانان راځي، شعر لیکي یا نثر لیکي، څومره د پرمختګ چانسونه دوی ترلاسه کوي؟ دوی خو تاسې مخکې اشاره وکړه چې ځینې به ښایي له کلي نه راغلي، ولسوالیو نه راغلي، بیا چې ښار ته راشي هغه ادیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلی وي، یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستي وي، دلته مخامخ ورته کښېني، بیا د هغوی هغه خبرې اوري، هلته بیا نور بحثونه کېږي، کره کتنې کېږي. نو دغه ادبي بهیرونه د نوو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري؟
ډېره مهمه پوښتنه ده عامر صاحب. ادبي بهیرونه لا لکه ما چې تاته په خپلو لومړیو خبرو کې مې یاده کړه، ما له یو شمېر استادانو نه د ادبي بهیرونو په سټیجونو باندې اورېدلی دي چې دا موږ چې کوم مسایل په ادبي بهیرونو کې زده کړي دي، دا موږ په پوهنتونو په ښوونځیو کې نه دي زده کړي، ځکه هلته تیوریانې دي درته هغه کېږي بیانېږي، داسې ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي، دلچسپي ور سره سړی نه ښایي. او په بهیرونو کې عملا که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیر او د خوږیاڼو نه ورته راځي یا یوې لرې بلې لرې سیمې نه راځي، نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري، مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره، بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي، استادان خپل نظریات ورته، هلته ژورنالیستان وي، هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري، نو دنه یو ښه ویان جوړېږي. بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي، بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي، بیا د ریپورټ برخې ته ورځي، مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي، بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي، د ده هغه کومې تېروتنې چې کومې ښېګڼې چې دواړه ورته ور په ګوته کېږي، که مثلا تېروتنه وي بیا ورته هغه حلارې مورخي استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا هلته په شعر باندې کره کتنې سره آشنا کېږي، په اصطلاح په شعر پوهېږي، د استادانو خبرې اوري، مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو پوهنتون سره مخ کېږي او هلته عملي کار دی ټول، نو استعدادونه پکې ډېر غوړېږي ډېر زیات. دغه نن چې کوم لویان موږ ګورو، موږ او تاسې شاهدان یو، دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي.
بالکل، همدغسې دا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي، او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې، نو هغه تاسې ته اصلاح کوي. او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي، کره کتنه هم کېږي، دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي. او یرغل صاحب، د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي، ګزارش یو څوک لیکي، خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چاپ کېږي یا په کومه بله بڼه باندې، د دې د خوندي کولو دغه وي هلته انتظامات وي؟
دا خو ډېره مهمه موضوع ده عامر صاحب. زما په نظر، ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت، یعنی زه ډېر وخت ریپورټر پاتې شوی، ما ریپورټونه لیکلي دي، دغه اوس هم په ډېرو سیټونو کې شته دی، ځینې ملګري ځان سره ساتي، خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی، ځینې به ما سره وي. دا هڅه عملا استاد بغنامه دابر هغه کړی د فیصله کړی د افغان ادبي بهیر ریپورټرو، هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي. یعنې که زه درته ووایم چې ما د عادل صاحب ریپورټونه ولوسته، عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه، هلته چې ما ولوسته بیا مې دلته عملا ولیکل، نو د عادل صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه. بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو، د هغې ما ډېره زده کړه وکړه، کاغذ په ادبیاتو برخه کې، د شعر برخه وه، د نثر برخه وه، یا نور مسایلو نظریاتو بیلابیل د ژوند نورې برخې وې. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي، حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي، هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ور سپارل کېږي، اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي او یو وخت چاپ کړي، نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي.
بالکل، همداسې دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی. یرغل صاحب، څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو ګزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدای شي؟ مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې، هلته پسرلی صاحب ژوندی و، استاد رفیع هلته و، مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله، امان الله ساهو، کلیوال خټک، داسې ډېر ملګري و، کاروان صاحب و، ملګری به راتلل، د نورو سیمونه به شاعران راغله، زویمه که اوس هغه وخت کې کیمره وی او د غار څخه خوندې شوی د کیمرې په بڼه باندې یا د ثبت وسایل خو که د پټه باندې دا ریکارډ شوی وی نو دا به یو ښه آرشیف و زمونږ. خو اوس خو د هر چا په لاس کې یو کیمره هم ده او د ریکارډنګ سهولتونه لا نور اسانه شوي دي. نو په دغو بهیرونو کې د کوم بحثونه چې کیږي د دې د خوندي کولو لپاره موږ څومره ګټه اخیستی شو د کیمرې نه او د مایکروفون نه؟
دا هم ډیره مهمه موضوع ده عامر صاحب. د افغان ادبی بهیر خبره دی وکړه ما د عبد صاحب رپورټونه لوستی دي. موږ او تاسو ګورو زموږ استاد د ادبیاتو او د ژورنالیزم تقریبا هغه سر خلک به افغان ادبی بهیر ته درتله. دا تاسو وای په کې دا نور مشرانو د کوز وطن ډیر لوی لوی خلک پکې وو. نو هغه لمړني وختونه ګوره عامر صاحب ډیر ښه وختونه مې کداغه ناس دي او مجالسونه ثبت شوی وو او د اوسنی وخت ځوانانو لیدلی و اوریدلی وو. زما په نظر دا به ورته د یو پوهنتون په حیث تمام شوی وو، د یو مکتب په حیث به ورته تمام شوی وو. په اوس وخت کې خو یې تا خبره د هر سړي په جب کې هغه شته دی، د ثبت امکانات شته دی. زمونږ ملګري لټي کوي، لټي هغه پخوانی مشران که ووایي چې یار هغې وخت امکانات نه وو، خو دا خبره یو څه منطقي کېدای شي. خو اوس هېڅوک دا عذر نه شي وړاندې کوی چې یاره شی نشته. نو که یو وخت لس کاله دولس دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت موږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو، ریکارډ کړي وو. نو زه ورته دغه اوس د استاذ سلمای ته وایم چې دغه اوس سری وخت دی، راځي چې دا مسایل او ډیر مهم مهم بحثونه کیږي دا د راتلونکي لپاره. موږ او تاسو د خپلې ټولنې ته نور هیڅ سم نشو وړاندې کولای. دغه غونډې چې موږ او تاسو ذوق دی او د ذوق له مخې چې کیږو غږیږو، دا به سبا یو لوی خدمت هم وي او یو یو لوی درس به وي زموږ ټولنې ته. موږ ته به ډېر راضي ګڼو، خو هغوی ته به ډېره لویه مسله، یو ډېره ګټه به ترې اخلي او ډېر ځکه نورې سم نه دعاوې خو به کوي.
بالکل همدغه سیده او ډیره زیاته مننه یرغل صاحب تاسو را سره اوسئ او بیا هم خپلې خبرونې ته ادامه ورکړئ. درنو اوریدونکو، تاسې له مشال رادیو ادبي او کلتوري خبرونه شپېلۍ اورئ. زه نجیب عامر یم او زما میلمه دی انوارالحق یرغل، خوږ ژبې ځوان شاعر. یرغل صاحب، د خبرونې په دې برخه کې که یو شعر راته ووایئ نو د اوریدونکي به په تمه یې خبرې به هم کیږي، خو منځ منځ کې به دوی ته ستاسو شعرونه وړاندې کوو.
په سترګو یو غزل دی چې حق مې ادا کا او بیا وګډېږه، مچکې راکا او بیا وګړېږه. د ژوند تر ټولو زبردست صحنه، د ژوند تر ټولو زبردست صحنه، جانان پخلا کا او بیا وګړېږه. ګیلاس په خپلو لاسو ډک کراته، ګیلاس په خپلو لاسو ډک کراته، ما په هوا کا او بیا وګړېږه. او شپه نیمایی ده هل زړه مې تنگ شو، پانی ما یی د هل زړه می تنگ شو، کوټه رڼا کا او بیا وګډیګا. او دمه اول دې د زړه حال وایا، دمه اول دې د زړه حال وایا، ټول په جړا کا او بیا وګډیګا.
ډیر
او کور کته نش شرمېږي ترینا، کور کته نش شرمېږي ترینا، يرغل تشا کا او بیا وګډیګا.
وا يرغل
تشا کا او بیا وګډیګا.
ډیره ښایسته شاعري یرغل صاحب، ډیره مننه. ما سره نورې پوښتنې هم شته، لږ وروستو کو، خو زه به د اورېدونکو هغه پوښتنې چې په فیسبوک باندې پریښي دي هغه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو به ورته جواب ورکړئ. یو ملګري په کې دا پوښتنه کړې ده، وایي د تخلص په باره کې که لږ معلومات راکړي. یرغل، تخلص مو ولې ځان ته غوره کړی دی؟
نو داسې پوښتنه ده چې ما نه ډېر ملګري کوي. زه له کوچنیتوبه د عامر صاحب دغه د سکوهنې لوبه هم کومه، که نه لږ شوق غوندې ومه. نو زما په نظر، زما په هغه اوایلو کې خو ځان ته چې سړی خپله تخلصونه ټاکي، عادي هغه د کوچنیتوب ذوق وي که نه، د هغې ذوق له مخې بیا زما مشرور دا تخلص ما ته ټاکلی و ما غره ته وټاک هغه مجله کې چې ما کومه برخه پر مخ بیوله هلته ما ته بیخي یاد هم نه کړه هلته زما له نوم سره دا تخلص وټاکه نو سره له دې چې هلته هغې وخت کې ما سره مشوره هم نه وه شوې او زه به فکر کوم د مشورې اوم هم نه کېدی شي ما ښه مشوره نه وه ورکړې خو اوس مې خوښ دی دا تخلص یعنی اوس ترې راځي یم
صحیح یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیاره نه ده په کار ځکه که شعر ته د داد ور نه کو هغه تیار بوکسر هم دی
نه بالکل دا خبره نشته شاعر خو بس یو عاطفي انساني او موږ چې دا برخه پر مخ بیاو یا په کې کار کوو نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري حتمي ورزش کوي نو زه فکر کوم ته به هم کوي او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري حتمي ورزش کوي
بالکل او دا پوښتنه چې مخکې د تخلص کړې و دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې دی زما لکه د استاد غوندې دی وایي ډېر څه مې ته زده کړې دي او وایي یو شعر دی دغه شعر وایي زما ډېر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما دې تبصیرې نه کوي تاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په آزاده توګه ویل شوي دا جرأت مو څنګه پیدا کړ سیاره نه وه درسره
مننه خپلواک صاحب ژوندی زمونږ ملګری دی خوشحاله دی بسونو کې کله کله سره کینو مجالس کوو بس خپل نظریات سره تبادله کوو یو څه باغنه موږ زده کړي خوشحاله دی نو داسې ده چې زه تر ډېره پورې دغه زمونږ ستاسې ټولنه چې ده د ځینو باجراته لیکوالو نظریات او کتابونه چې موږ لوستي دي دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید موږ ونه ګورو جرأت باید وکړو که نه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کې که نه ونه شي کړی مثلا هو کړي دي فیصله او په کار ده چې وشي زموږ ستاسې ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایل مطلب دا دې موضوع نه که بیخي وځو دلته زموږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیا یې چې ننګیالی یې توریالی یې بریالی یې او تاسې دا کړي تاسې هغه کړي هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي داسې شعرونه یا مطالب اوري د غفلت په خوب ویده یي نو هغوی وایي چې یاره موږ خو د دنیا زمري یو بریالی یو توریالی یو بس واړه و نور هم واړه وایي وخت په بل هم په بله واړی پیتاوي ته که نه نو ژوند رانه پاتې دی ځینې مسایل باید اغه اغه نه باید راوز اوغه ویره باید نور ونه لرو که بغاوت خلک غنی او کار سه غنی باید وی کو دا باید منګو تاسو وکو که ډیر خلک نه کوي نو یو نیم خو باید وکي مخکې بم چا کړی چې اوس لګ لګ نور خلک هم کوي نو کدا لړی هم څه پسو غزي کی زما په نظر ډیر د سی پرواګیر باید ونه وسو په ځینو مسایلو کې
ځینې بوتان باید مات شي ځینې خبرې باید وشي او خلکو به شور کولو خلکو به غوغا کوله کیسه د شپې و لیونی په سپین سبا کوله او دا جرأتمن زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسی چې دی ډیر شهرت درکړی ده ته
دا مزه چې دلته کرخ پراول ته کینم یا یا مل مکیګما د شنو د چمانه ملګری غواړي کنه ټلیفون کوي هغه کوي خو دا کوم باید چې د خپلواک سره برته لیکل دا په نارنجګل مشاعره چې دلته د هیواد په سطحه تقریبا تر ټولو لوی مشاعره ده دې مشاعره کې ما ولست نو تقریبا الته خلکو ډیر خوښ کړ ډیر دادې راکو بیا په رسنیو کې هم ډیر خپور شو نو همدغه شعرو چې تقریبا تر ډیره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو او د خلکو پام یې ځان ته راواړه او که په ساده اصطلاح یې ووایم زه یې په خلکو وپېژندم
صحیح نو تاسو ته ممکنه یي چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي عامر صاحب هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي او لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي او هغې ته ووایي چې لاړې نو کیسه ختمه شوه هغې ته ووایي چې هر ځای دې ګیلې نه کوي او خوب کې مې هم دا سی وا نه اوریدل او نشوم خوشحال چې پښتانه نور سړی شوی دی جګړې نه کوي. مور مې خبره نه ده، مور مې د دادا ته لګیا هلک خوشوي ژړاګانې اوس د شپې نه کوي. او یرغل بدرنګ دی، خسته دی، یرغل ټکی ټکی جنکی پوهې کړې په ما دې تفسیرې نه کوي.
واه څومره خسته.
مننه.
درنو اوریدونکو، شپیلۍ ادبي او کلتوري خپرونه اورئ. انوارالحق یرغل صاحب را سره دی پر واټسایپ، او د هغوی یو شعر درته وړاندې کوم. هغوی وایي: غواړم دومره محترم شم او ښه شم، غواړم دومره محترم شم او ښه شم چې د هر ښکلي سینه کې لکه زړه شم. پنجشنبه ده، مخامه ده سیبا زما، پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما، مزدوری را کیله با لگ ویدشم. لوی خدایا خی پریمانی روپه راکا، لوی خدایا خی پریمانی روپه راکا، او خاونده ده هماغی جلی زشم. زه دخمن زکه ژوندۍ پرېدمه بیرته، زه دخمن زکه ژوندۍ پرېدمه بیرته چې د مور د ژړېدو لامل یې نشم. د هوسیو مظلومیت مې ډیر خوښیږي، د هوسیو مظلومیت مې ډیر خوښیږي، خو ظالمو ته بیا غواړم چې لیوه شم. زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله، زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله، ته به څه کوې که بل چاته واده شم. غواړم دومره محترم شم او ښه شم چې د هر ښکلي سینه کې لکه زړه شم. یرغل صاحب، په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځئ، نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟
عامر صاحب، په افغانستان کې د شعر په برخه کې که درته ووایم، اوس مهال د غیمنګ همزورو ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته دي چې تمې ورته شته په راتلونکي کې به دوی پښتو ته او پښتنو ته ډېر سر ورکړي. په نثر کې هم دغه دی موږ تاسې ګورو که نه چې شته دی، خلک شته چې هیلې ورته شته، خو د شعر برخه وښنه ده او تر ډېره پورې په ادبي حلقو کې او ادبي ناسو پاسو کې استادان ډېر هغه کوي، په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډېر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي. خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه، هغه پرېږدی چې شعر ولیکي، او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدی چې نثر ولیکي. که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي، نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی او موږ هغه ته دوا کېږي دردونو ته. نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه وي، هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي.
بلکل. خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده، وایي په دې به د نثر بام ته خېږي. یعنې تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ؟
نه، مخالفت یې نه کومه، خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې بې چې نثر لیکل شوی تاکید پرې شوی دی بیا هغسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي. هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي، بیا شعر د سړي پام نه اړوي ځان ته. او ځینې ملګري لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي، زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي، ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل، که نه نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي، دا به ښه وي.
صحیح. او یرغل صاحب، زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي، زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډیر توپیر لري، دا فرق ولې راغستا په خیال؟
زما په نظر هر دور خپل خلق لري، به هر څوک ذوقونه لري. مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي، کنه او اوسنۍ نړۍ چې دا موته مخکې په باس وکړه، اوسنۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر دی. د اوسنۍ دور شاعران چې دي، دوی تر ډېره پورې ټولنې ته رسیږي، تر ډېره پورې اورېدل کېږي، تر ډېره پورې لوستل کېږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کېږي دې برخې ته، د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به چې له هغې شاعرانو سره دوی توپیر لري.
یو بل زموږ د ځوان لیکوالان چې دی خو په نورو ژبو هم پوهېږي، خاص کر د ګاونډ په ژبو باندې، نو ښایي دا هم یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستي، شعر یې لوستی دی، او بیا چې کله خپله قلم راخیستی دی هغه نوي خیالونه یې راخیستي، نوې تجربې پکې تجربه کړي دي.
او خو دا د نورو ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به مي هم یو مهمه برخه ده، او هغه د تصور ته وایي. بل ذوقونه سره فرق کوي، نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و، د اوسنۍ خلکو ذوقونه غوښتنې به نوري، په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب، که نه د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري، همداسې خورېږي په ټولنه کې تاثرات دي چې یو نه بللي بل نه بللي او همداسې عامېږي سره، نو تاثیر لري. د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته، تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی، خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي، مثلا لنډې کیسې، ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي، د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي، د دې څه وجه کېدای شي یرغل صاحب؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب ته په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي، دغه ژباړه چې ده دا د نثر مې که نه هغه هغسې خوند پکې نه وي لکه څنګه چې په هغه اصل کې، که نه نو د نثر نو شعر چې هم زما په نظر راوژباړل شي، فکر کوم د نثر نه به بیا یو څه ډېر کمزوری وي. یعنی هغسې خوند او هغسې هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې په هغه اصلي کې تر ډېره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې ویني. او بل زمونږ په ټولنه کې خپله شاعران ډېر دي عامر صاحب، زخت ډېر شاعران دي، هغه نه پوهېږم ممتاز لالا دا خبره کړې وه که چا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیږه ګوري شاعر ورباندې ناست دي، بیا به ممتاز لالا ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي چې هغه زمونږ خپله په ټولنه کې شاعران او شاعري ډېره ده، فکر کوم داسې تر ډېره پورې هغه اړتیا په مور ته نه وي پېښه شوې. یوه خبره زه بله کوم، زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې ښه ښه لیکوالان لرو شته دی، او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده. زه وایم زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي، زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینري ډېر را به ښه شي چې د انجینرۍ ډېر مهم مهم کتابونه راوژباړي، یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي مسلکی پوهېږي ورباندې هغې برخه کې د کتابونه. زمونږ دا برخه ډېره تشه ده، علمي برخه ډېره تشه ده، مسلکي برخه ډېره تشه ده. دا هېڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال دی زراعت لوستی او هغه د لنډه کیسه را ژباړي. او هغه دی په اصطلاح ناول راجباری کنه زه هم په مغه خپل مسلک کې هر ملګری کارو کې ډیر به خو کی او مسلکی سره چې ژباړن هم شي لیکوالم شي هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنه ته وړاندې کی نو دیغه دیغه مسلک د برخه خوندانې ډېر پرسانی درې خزم کوي ویګي مو غټم ترې اسه
ګول خبره مو کړل او تاسو مخ کې دا خبره مو کړل يرغل سیب چې پښتانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کوي نو چې دا دومره خسته شاعری کوي کدا نو رجبو ته وژباړل شي تاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې
زمونږ ډیره مهمه موضوع ده زمونږ ټولنه ډیره فقیره ډیره زپلې ډیره ورسته پاتې ټولنه ده زمونږ شاعران ډیر خخ اکسونه راخلی په خپل شاعری کې زمنګ لنډی چې دی د هر لنډی باندې کتاب کتاب خبري کوي هغه سب معنی په تر ډیر خپويږي دا ډیره لوی اړتیا ده چې زمنګ ادبيات او زمنګ خصوصا شعر نور ژبو ته وژباړل شي د نور ژبو لیکوالو ادبي شخصیتونه ترې خبر شي ویل ولې او دا هم بس پراختیا مومي او په نړۍ کې خبريږي زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه زمونږ د ادبيات او ژبې لپاره به دا یو ډیر لوی کار وي
بالکل او يرغل صاحب د خبرونې رسته برخه ته نږدې شوی او تاسو نه یو شعر ممکن نه چې بل هم ورو د خبرونې په دې برخه
ولې نه په دواړو سترګو زبر ته غزل وایم
ارشاد
عامر صاحب برخمن د خدای له فضل او کرم دی
واه
اننګی چې د ګلو په رقم دی بارانونه خو په هغه خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی
واه
او مجبوریت پر پدر خود لعنت شه څه اصل خلک کم اصل ته ورخم دی
واه
پښتانه هزار وهلی دی د خزو چې خوراک د زناورو یا د بم دی
واه
او هلکان خو سادهګان دی چې حال وایي گنی دوی هم جنکو تا محترم دی
تیر
او کماین نئی نخوب دی ولی نشتا
او
پدانی مشکا دسترگی ولی نم دی
تیر
او چه یرغل پا کزان خسره خودلو پا دی پوشا چه محفل کی خکولی هم دی
واہ دیر یرغل سا
دیر مننا
نیلک مشال رادیو ته وګه شپېلې ادبی او کلتوري خبرونه اوري يرغل سي وای زما یاران ما ته درونو پر رقم خواګه دي دا چاویل چې پردیسوي بعد چاورور نشي د رونو پشان یاران په افغانستان کې د روسي او تحولاتو لوجه مسافر شول په نورو هیوادونو کې واړوله هجرتونه وشول دا کار د پښتو ادب لپاره تاسو سمره زیانمن بولی يرغل سي
بالکل عامر صاحب زمنګ ډیر د القوملګری سره خواره واره شو دلته چې وو ګټه دا و چې دوی دلته یو ځای وو په همدې برخو کې کار کاوه سره راټول وو او عملا لګیاو د ژبې او راتلونکو نسلونو لپاره په شریکه سره کار کاوه یو بل ته خپل مسائل او مطالب وړاندې کول او خوریدل بو ساتل کېدل بو ارشیفته کېدل با ملګری چې خواره واره شو زما په نظر په نور نړۍ کې د تدیر پوری امکان نه لري چې څنګه دلته لګیا وي ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کوي همدې مسولیت او په اصطلاح هغه روزمره ژوند هم په همدې روانو کار کوي ماشونه هم لرل نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړ د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شو د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی ته هملته یې عامر صاحب تا ښه پته ده نو زموږ لویه ضایع همدا ده چې زموږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټی اوس نور نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي یلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي څو پټلو کې اخته دي څو په یو شو څو په بل شو د کالته دغه نړۍ غوښتنه هم ده دلته کته ډوډۍ پر پیسې ګټي نو هلته دی تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي هلته به ته کار کوي نو زما په نظر ډېره لویه ضایع ده کله کله وخت پیدا کړي یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي خپلو کورنیو سره وغږېږي تماسونه وکړي زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو
صحیح نو یرغل صاحب خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو را سره یې او د خبرونه په لګه شي به کې پای ته رسی کور ودانې درته وایو یو جهان مننه چې مینه مو وکړه خو ډیره مر سره وکړه کور ودان
خوشاله اوسه امیر صاحب ډیر مننه زم خوشم
کور مو ودان درنه اوریدونکو تاسو ټول نه ډیره زیات مننه چې د خبرونه ته غوښوي ځان خیال ساتي ل خبرونه پرسته شي بو کې د سرفراز په واس کې د غزل ووري او لمدي سره په د خبرونه هم پای ته ورسی
مشال مرکا
له مهم او مشهور شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکا
سې سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبه، بشری حقونه، د ښځو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره.